السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي اوري چې امریکایانو په داسې وخت کې پر طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي چې له طالبانو سره یې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شوی دی د افغانستان حکومت وایي طالبان د سولې تړون او په ټوله کې سولې ته ژمن نه دي او د سمنګان وروستۍ حمله د دې کار یوه بېلګه ده دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې د تړون مطابق له خپل اړخه هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړي چې په 15 ورځو کې باید عملي کړي وای پاکستان په پام کې لري راتلونکي اونۍ 8000 کم عمر ماشومان د پولیو د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي د ایران قضایي اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکوونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزي ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې د تړون مطابق له خپل اړخه هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړي چې په 15 ورځو کې باید عملي کړي وای خلیل زاد په ټویټرونو کې دا خبره کړې او ویل چې په دې هیواد کې پرون دوشنبه د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته رسیدلی هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې و د تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 5 وتلي دي طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په ایوه استولې خبر پڼه کې د څو مواردو د یادونې په انترس کې ویلي چې د دغه تړون له مخې د امریکا متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو له خوا د ځواکونو کمښت او له 5 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی خو د بندیانو د خلاصون شرط یې هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا چې دغه پروسه تر اوسه ځنډول شوې دا د تاسف وړ خبره ده چې دا مسله د بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري سولې د ځنډ باعث شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کړي د خبرو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو نو موړې ورسره له هغې لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډیر تاوده شوي دي د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حملو بیا زور اخیستی دی د حملو په ترڅ کې د کابل په سروبي کې د سړک د غاړې بم چاودنه کې نن 4 ملکی وګړي ووژل شول او 4 نور ژوبل شول د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه وویل چې دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې په سیمه کې د دوی د سپرلۍ پر موټر د سړک په غاړه ایښودل شوی ماین وچاودید د غراس په غزنی کې هم په یو بریټ کې 3 ملکانو ته مرجو بلاوخته په غزنی کې په 1400 ډالر سپرلی پر موټر په بریټ کې یو تن وژل شوې دي ملګرو ملتونو او نورو د بشري حقوقو مدافع ډلو په خپل راپورونو کې ملکی وګړي په افغانستان کې د روانه جګړې ستر قربانیان یاد کړي دي د فاریاب چارواکي وای په میمنه کې پر یو جمعه تیر مخام له وسلوالو په دزو کې 4 تن وژل شوې دي فاریاب دی ولی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
4 نفر افراد مسلحی ناشناس
څلور نامعلوم وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 2 محلي پولیس او 2 ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول ښاغلي بیدار وویل د پیښې په اړه پلټنه هم پیل شوې تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ پاکستان په پام کې لري راتلونکي اونۍ 8000 کم عمر ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین کړي د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغۍ دغه کمپاین چې پاکستان نن اعلان وکړ 2 وروسته له هغې چې د کورونا وبا د دې هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی و پیلېږي دغه کمپاین چې راتلونکي دوشنبه پیلېږي او 3 ورځې به دوام کوي په پام کې د پترس کې 8000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2018 میلادي کال کې خپلې خاورې ورکه کړي په دې کال بیا د پولیو 2019 پیښې سب چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیات شوې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو 59 پیښې ثبت شوې د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې ثبت شوې دي د ایران قضایی اداره وای د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له CIA سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی و. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی و. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لخپریدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهدو. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. وروستیو شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوخته او د مړو شوو شمیر هم له 515,000 کسانو اوچت شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 چټی شل. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 چټی وویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټی یویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټی 29. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټی 30.
خبرونه مو اوریدل، ورپسې مو د هوا حالات اوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، امریکا په داسې وخت کې په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي، چې له دغې ډلې سره د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شوی دی. اخوا د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې لپاره خپلې ټولې ژمنې ماتې کړې دي او یوه لویه بیلګه د سمنګانو پرونی حمله یادوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند رضوان مراد بیا وایي چې طالبانو په تاوتریخوالي کې څه کمی نه ده راوړی.
څلور نیم زره زندانیان دولت د طالبانو خوشي کړي، تاسې مطبوعاتو ملګري استئ. آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې د یوې مرمۍ اندازه کموالی راغلی؟
طالبانو بیا ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره د توافق ټولې برخې بشپړې کړې دي. په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې نن د بشري حقونو خپلواک کمیسون په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړ او پکې د جګړې له ښکېل خوا په خاصه توګه طالبانو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته دې پام وکړي.
کمیسون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د عقاب تخار په نوم د افغانستان د ولسي جرګې د وکیل حبیب دانش زوی چې مجنون و نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، راسره تر پایه پاتې شئ. رازو لمړی راپور ته. د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د تړون لمړی پړاو بشپړ شوی دی. له دې سره امریکا متحده ایالاتونو په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د فبروري له 19 راوروسته له ژمنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی او له 15 اډو وتلي، خو دوهمه مرحله شرایط غواړي باید شرایط پر ځای شي. طالبانو هم د سولې د لومړي پړاو په اړه اعلامیه خپره کړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو وایي له طالبانو سره د سولې تړون دوهم پړاو ته داخل شوی دی او طالبان باید شخړې راکمې کړي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 19 نیټې له تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې وه چې په 115 ورځو کې به د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 تر کموي. زلمی خلیلزاد چې د امریکایانو په استازیتوب له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، په ټویټر کې لیکي دواړه لوري دغه مهم پړاو ته ورسېدل. خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تړون له ژمنې سره سم د لومړي پړاو لپاره سختې هڅې وکړې او دا ژمنې پر ځای کړه چې هم یې د پوځیانو شمیر کم کړ او هم یې 15 اډې پرېښودې. طالبانو په یوې اعلامیه کې چې نن یې ازادي راډیو ته راستولې ده، له 15 اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په تیرو 135 ورځو کې دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی چې دا د دوی ژمنه ثابتوي، خو په ورته وخت کې یې تور پورې کړی دی چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. طالبانو په خپرې کړې اعلامیه کې د خپلو 15 زره زندانیانو د خوشي کېدو په چارو کې د ځنډ له امله خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان حکومت د طالبانو تر 30 زره ډېر زندانیان خوشي کړي دي او ویلي دي چې شاوخوا 650 داسې بندیان دي چې هغوی جرمونه کړي دي نه یې خوشي کوي او طالبان باید شخړې راکمې کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد وزیر صافي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان او حکومت باید له خپلو دې غوښتنو لږ پشا شي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
اوس طالبان تر ننه پورې په خپلو خبرو همدغسې ټینګ ولاړ دي چې 15 زره یو نفرم که د 15 زره رقمې موږ خبرو ته حاضر نه یو. نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې دې مورد کې یو پرېکنده فیصله خپله وکړي. دوی هم مذبذب دي، کله یې ویلي چې نه خوشې کوم، کله یې ویلي چې خوشې کوم.
د توحید تړون دوهم پړاو پیل شوی دی. زلمی خلیلزاد وایي تر دې وروسته به د واشنگتن چلند مشروط وي. خلیلزاد زیاته کړه چې اوس به د بندیانو د خوشي کېدو او د شخړو د کمیدو لپاره فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. لکه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی دی، طالبانو بریدونه زیات کړي دي. خلیلزاد دغو حملو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل ګڼ افغانان پرته له څه دلیله وژل کېږي. خلیلزاد بیا وویل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
و موردل چې د امریکا او طالبانو د موافقې د لومړي پړاو 115 ورځې تکمیل شوي دي او امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه طالبانو په دې اړه باندې جلا جلا اعلامي ورکړي دي. امریکا له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. اخوا د افغانستان حکومت هم وایي چې طالبانو په دغه 115 ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت په ځای جنگ ته زور ورکړی دی. په تیره بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو د چارو رئیس او ویاند رضوان مراد نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت د طالبانو 4500 بندیان خوشی کړي، خو طالبانو د جنگ د کمولو لپاره هیڅ قدم نه دی اخیسته.
4500 زندانیان دولت د طالبانو خوشی کړي، تاسې مطبوعاتو ملګری استه. آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې د یوې مرمۍ اندازه کموالی راغلی؟ دا قضاوت باید ملتو کې وشي چې سولې ته واقع څوک دشمن دي. 5000 زندانیان دغه توافق له مخې چې د افغانستان حکومت هغې ته اصلا متحد نه دی، ستا او د امریکا تر منځ خبرې بیا هم چون د ولس غوښتنه وه او د ولس د ځینو برخو انتقاد وشي د سولې مخه نه کېږي، 4500 زندانیان خوشي کېږي. اما باید دا محترمه ګواد او د افغانستان خلک د تاریخ پوښتنه وکړي چې ته ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوې؟ یا ولې د خارجیانو په خوشي کولو دا خلکو په خوشي کولو ټینګار کوې چې د پروژه کې مثلا 150 بېګناه افغانان په ټنګر باندې ضروري؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د مطبوعاتو د چارو مسؤول او ویاند رضوان مرادو هغه انتقاد درلود چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راوسته، خو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره موافقې ته ژمن پاتې شوي دي او خپل ټول کړي ژمنې د دوی په خبره باندې چې پوره کړي، خو مقابل لوری او په تیره بیا افغان حکومت د تاوتریخوالي په کمښت کې رول نه دی لوبولی او د ده په خبره چې لا یې هم بمباریو ته دوام ورکړی دی. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی پاتې بندیان باید خلاص شي او همدارنګه د دغه ډلې مشران له تور لیسته راویستل شي او دغه موضوع وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس هم ورزو کابل ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن په لومړیو د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالو او همدارنګه د جګړو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی دی. د دغه راپور په اساس په 1800 بیلابیلو پیښو کې نږدې 3000 ملکانو ته سکال تر دې وخته مرګ ژوبلا وختي. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای ته 2000 میلادي کال په لومړی میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبلا وختي. د دغه کمیسون مرستیال نعیم نظری د سه شنبه پر ورځ د ملکي تلفاتو په اړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له ښکېلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي. کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه شي. ښاغلی نظری زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل سوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 10% کموالی راغلی. د یاد کمیسون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرژوبلې 45.5% د طالبانو 26.5% د نامعلومو عواملو 15.5% د حکومتي ځواکونو 6.3% د داعش ډلې 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ کندهار پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوختي. د کمیسون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوختي د ملکی مرژوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې سوي. راپور کې یادونه سوي چې د ځای پر ځای شوي ماینونو چې د ایښودلو پړه یې پر طالبانو اچول کیږي د مرژوبلې 26% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکې زیاتوالی راغلی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دادی چې ملکیانو ته مر ژوبلا اوان نه وړي، خو طالبان له خپل اړخه ملکیانو ته د وخت مر ژوبلې خبرې ردوي او پړه یې په افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان په جګړه کې څومره له نوې ټکنالوژۍ کار اخلي. خوست کې تازه امنیتي سرچینو د طالبانو د یوې ډرون کمرې د وشتلو راپور ورکړی. تر دې مخکې هم طالبانو ته د منصوبو څو ډرون الوتکو د وشتل کېدو راپورونه ورکړل شوي. طالبان چې د خپلې واکمنۍ په مهال د ټکنالوژۍ سره تړلي وسایل لکه کیمرې، ویډیوي کیسټونه، عکسونه او نور له چا سره نه پرېښودل، اوس په روانه جګړه کې له ټکنالوژۍ پراخه استفاده کوي. افغان امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په خوست کې نسکوره شوی ډرون د طالبانو وه او د دې پر مټې د مهمو امنیتي تاسیساتو عکسونه اخیستل. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په دې وروستیو کې د وسلوالو د ټکنالوژیکي وسایلو د کشف او نسکورولو راپورونه زیات ترلاسه کیږي. تازه هغه تیر ورځ دوشنبه د خوست ولایت د صبریو یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ملي اردو دریم کنډک سرتیرو د ډرون په نوم یوه کمره راغورځولې ده. په خوست ولایت کې ځینو امنیتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده کمره د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول سوې وه چې په عصري وسایلو سنبال وه او د ګڼو نظامي ځایونو تصویرونه او ویډیوګانې یې اخیستې. دغه سرچینو نور جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې روانې دي او د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به معلومات شریک کړي. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي، خو وایي چې د وسلوالو له لوري د داسې وسایلو کارونه ورته د اندېښنې وړ نه ده. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی:
مو از کوم نگرانی خاص از تجهیز طالبان با ټکنالوژي نه لرو.
موږ په ټکنالوژي د طالبانو د تجهیزېدو له اړخه کومه اندېښنه نه لرو. طالبان لا هم یو جنگی ډله ده ډرون کیمرې هم یو عادي چیز ده چې هر چیرې پلورل کیږي یو عادي کیمره ده.
خو طالبانو د یاد پیښې د تایید او یا رد په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د 1998 کال د کب میاشتې په 13مه نیټه په کندوز ولایت کې د سیمې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته د طالبانو د یو ډرون کیمرې د رانسکورولو خبر ورکړی و. ډرون کیمره د ځنګړي موتور په وسیله لاند پروازونه کوي او تر ډیره د ښار یا لویو مظاهرو او غونډو د تصویر اخیستلو لپاره کارول کیږي. یو شمیر امنیتي کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال مخالفین په ځنګړي توګه طالبان له ټکنالوژیکي وسایلو په استفادې خپل فعالیتونه غواړي زیات کړي. د دې ډلې عمر صفی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو پخوا هم د ټکنالوژۍ نه په جګړه کې استفاده کوله. مونږ یو ټرمینالوجي چې IED ورته وایي انټرنلی امپرووایز ډیوایس دا هغه آله ده چې دوی هغه بمونه چې دوی په خپله جوړول او اوس هم استفاده کیږي. خو اوس دوی فابریکایي ټکنالوژي ته زیاته مخه کړې ده. د یمن د سوریې او د دې جګړو نه دوی تجربه ترلاسه کړلې تر هغه حده پورې چې پراکسی وار یا نیابتي جګړه په سیمه کې ترنګلی کیږي تر هغه حده پورې به دا جګړه نور هم ټکنالوژي کیږي او دولت پکې ممکن نه ده چې د دې مخه ونیولې.
د خغلی سپی په باور له ټکنالوژي سره د وسلوالو وسلیدل د دوی فعالیتونه اسانه کړی دي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګاست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د غړي حبیبي دانش زوی زبیر دانش نیولای دی. د وزارت وایي زبیر دانش چې په عقاب تخار مشهور په کابل ښار کې د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د کابل پولیسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د تخار استاد حبیبي دانش زوی نیولای دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانه د سه شنبه په ورځ په کابل کې دیوي خبري ناشته پر مهال د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل زبیر دانش د کابل ښار د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. خغلی قانه وویل د ولسی جرګې د یاد غړي زوی چې په عقاب تخار مشهور و لوی ترنوالي تور پیژندل سوی دی.
د ښار د نظم په ګډوډولو کې لاس ترلود او دا لمور سره یې چې د ولسی جرګې غړي د هیڅ تړاو نه لري ځکه چې جرم فردي دی. د ښار نظم یې ګډوډو نو پولیسو هم ونیو.
مخکې تر دې ځینو سیمه ییزو رسنیو داسې تصویرونه خپر کړي چې پکې زبیر دانش په ښار کې ډزې کولې. په دغو انځورونو او ویډیوګانو کې له نوموړي سره څو میله وسلې هم لیدل کیږي. هغه مهال د ولسی جرګې غړي حبیبي دانش خپل زوی بیګنا بللی و او ویلي و چې زبیر دانش خپل وسلې د سبتولو لپاره کورنیو چارو وزارت ته ورولې. پښتنه دلته ده چې زبیر دانش د ښار د نظم د ګډوډولو کې د مور له وسلو چې د ولسی جرګې غړي د استفاده کړې ده او کنه. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وپوښت
چون خودش مرتکب جرم شوه وخت
ځکه چې خپل په جرم مرتکب شوی کله چې د چړونو پر مهال اعتراف وکړ هلته هر څوک چې مزنون و بلل شي هغه به ځواب ورکون کوي.
د ولسی جرګې غړي حبیبه دانش چې د زبیر دانش مور ده د ازادي رادیو د پښتنو پاړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
وسام ورزو یو راپور ته چې لنګرار زم خبريال باز محمد عبد الله لګل ټاکل شوی سبا د جولای 15 نیټه پاکستان هندستان ته د افغاني سوداګرو سوداګریزو توکو یا مالونو د صادرولو پر مخ د واګي بندر پرانیزي. د پاکستان د پریکړې ته افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې د دې لارې په پرانیستو سره به دوی وکولای شي خپل مالونه په اسانه ورزانه د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. لنګرار باز محمد عبد رپورت لري.
د پاکستان حکومت لدی پریکړه افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره به افغان سوداګر وکولای شي چې په اسانه ارزانه او کم وخت کې خپل تولیدات د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. په دې اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله صافي مشال راډیو ته وویل
زمنګ ټول هڅه هم دا و چې پاکستان سره د موافقه ته ورسېږي چې واګه بندر د افغاني سوداګرو پر مخ خلاص کی. اوس هم ځینې هغه اموال چې د واګه بندر له لارې هندستان ته داخلېدل هغه په تورخم کې توقف دي، پام دې انتظار وشي دغه لارې حرکت وکړي، او په دې سره به افغان سوداګرو هغه مالونه چې په نورو لارو باندې ډېر زیات مصارف راتلل دغه اقتصادي تمامیږي، او دا د افغانستان د سوداګرو لپاره او د افغانستان د اقتصادي بډاینې لپاره یو ښه زیری دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د بورد غړي ډاکټر مخلص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې سوداګریزی پریکړې باید د سیاسي ملحوظاتو ښکار نشي او د واګي پولې پرانسته لنډمهاله نه وي.
هیلمند يم چې پاکستان اوس مهال دغه بندر د پرانستو په اړوند باندې افغان سوداګر لپاره د سہولت د ایجاد امکانات مساعدوي دا تر پایه پورې همدغه سپات شي، خو کله کله موږ ګورو چې اقدامات صورت نیسي ولې د لنډ مودې لپاره وي یا هغه تعهدات چې سپارل کیږي متاسفانه هغه عملي کیږي نه، دا موږ لپاره ستونزمن ده. او دغه لاره نسبت دې نه چې کده کراچي له لارې موږ خپل مالونه صادرو هنته انونو دا ډیر لاند لار ده، اقتصادي ده، ارزانه ده، او مونږ هیله مندو چې دغه لارې په واسطه وکول شو خپل دغه موسمی حاصلات او تولیدات چې په لاند وخت کې د هند مارکیټونو ته ارزښت.
بلخو د اقتصادي چارو په تاج محمد تمکین هنته د افغاني صادراتو پر مخ د واګي پوله ګټوره او د افغانستان ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې موثره ګڼي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان چې د افغاني صادراتو لپاره د واګه بارډر پرانیزي د پدې معنی چې زمونږ د صادراتو په مقابل کې د بهرنی اثر راځي چې د هیواد د ملي عاید په لوړولو کې ډیر رول لري، او همدا شان د غلار د افغانستان لپاره بلکې د افغان تجربو لپاره ارزان هم تمامي، د دې ترڅنګ په هندستان کې د افغاني تازه میوجاتو همدا شان نورو تولیداتو لپاره بازار هم خده او تقاضا ورته په کافی حد پورې موجوده ده، نو زیاتې ګټې لري چې همدغه ګټې یادولای شو د افغانستان په ملي عواید کې به ډیر زیاتوالی راشي.
د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي چې پخوا هم افغان سوداګرو خپل سوداګریز توکي د واګي پولې لارې هندستان ته صادرول، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه سموده د لارې تړل شوې و.
چونکه د کورونا وایرس د راتګ د وجي د بندر بند شوی او وصف ولاړو د صادرات کو دین روس ته ان شاء الله زموږ صادرات بیرته خلاصيږي، او البته د لارې چې کوم د زموږ د لپاره ارزان او آسان لار ده، ګټه او فائدہ د تجارت لپاره هم ده او زموږ ساتو ټول لپاره ده.
د ذکر ورده چې پاکستان له افغانستان سره د روان میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه افغانستان سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي، خو د جون په 14 نیټه پاکستان د افغاني سوداګریزو توکو پر مخ په تورخم سربیره د چمن او غلام خان لارې پرانستي، او د جولای په 11 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګورو اډې د لار پرانستو اعلان وکړ، او د جولای په 12 نیټه د کورمی خرلسی لار پرانستو خبر هم ورکړ. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. ساران ولان بل د جنگی جنایتونو په اړه پښتني ګرویګنی کوي. تا چی ویلی د 1990 کلونو په جګړه کې د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په هاک کې د نړیوالو جنگی جنایتونو څارنوالان پښتني ګرویژنې کوي. دی د دوشنبې ناوخته هاک ته ورسید. په هاک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنگی جنایتونو د څیړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24 ویلي وو، پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نورو مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شخص ته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو، د خلکو د جبري له درکه کولو او شکنجې موارد د هم شامل دي. تا چې د کاسوو د ازادي پاوځ یو تلې قومندان وو، او دغه پاوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبه په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 6 ساعته پښتني ګرویژنې وکړي. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد شو چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سیوی جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت و په 2018 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی د اروپایي ټولنې د 28 غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو پښتو خبری مجله مو واورېده. مننه کوم دری خبری مجله به سید سمی عباس وړاندې کړي. ښاغلی عباس، ستړي مشه، په خیر راغلی.
تشکر صفی.